السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د جون د میاشتې دریمه نیټه ده. ملیحا میرزا دیم او د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. په اول خبرونه له شاهین بنیادی نه اورو.
سره مشر دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان وفاقي حکومت وین وای په تورخم دروازه د محدودیتونو مخه یوازې د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوی دی. په اسلام آباد کې خصوصي عدالت د حج په چارو کې د درغلې په مقدمه کې د پاکستان د مذهبي چارو پخوانی وزیر ته د 14 کال بند سزا ورولې ده. او ملګرو ملتونو په راپور کې ویلي دي اسلامي دولت وسلواله ډله یوې داسې مرحلې ته رسېدلې چې په شام او عراق کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو بهر هم په ملکي وګړو بریدونه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت ویان وایي په تورخم دروازه د محدودیتونو مخه یوازې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی دی. پرویز رشید تیر ماسپخین مشال لیډیو ته ویلي پاکستان هلته د افغانانو په ورتګ هیڅ اعتراض نه لري.
پاکستان کو افغانستان سے پاکستان میں علاج کی
دیوے پاکستان لا افغانستان عدالت د علاج لپار راتلون کو عدالت د خپل ټولونی زو رشتو یا رابطو پاللو لپاره د خلکو پر راتګ هیڅ اعتراض نه لري. پاکستانی وازدا غواړي چې دلته څوک راځي د هغوی شناخت یا پیژندګلوي وشي چې د عامو خلکو په جامه کې ترهګر دلته رانشي او د ترهګرۍ پیښه وکړي.
د جون نړیوالې نیټې نه پاکستان له افغانستان ورتلونکو ټولو کسانو لپاره د سفری اسناد لرل لازمی ګرځولې دي. بل خوا پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی مشال لیډو سره په ځنګړي مرکه کې په پاکستان غږ کړی دی چې د ډیورن کرښې دواړو خواوو لسونو ته په ازادۍ د سفر اجازه ورکړي. په اسلام آباد کې یو خصوصي عدالت د حج په چارو کې د درغلې په مقدمه کې د پاکستان د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سعید کاظمی ته د 14 کال بند سزا ورولې ده. له اسلام آباد د مشال لیډو خبریال راپور ورکړي چې نن د جج ملک نذیر احمد په مشرۍ خصوصي عدالت د حج د چارو پخوانی وفاقي وزیر حامد سعید کاظمی او دغه د وزارت ډایرکټر جنرال ته په ترتیب د 14 او سلویختو کارو د بند سزا ورولې ده. یاد دی چې په کال 2010 کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې د حج لپاره په انتظاماتو کې د درغلې او په تور د وفاقي وزیر په ګډون درې کسان نیول شوي وو. د خیبر پختونخوا د نرسانو صوبایي اتحادیه د خپل غوښتنو په حق کې د احتجاج په توګه د نن څخه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د کار بندیز اعلان کړی دی. نرسانو تیر ورځ د صوبې د اسمبلۍ مخې ته په خپلو تنخواګانو کې د اضافې لپاره احتجاج کاوه او لوی سړک یې تر 200 ګنټو د ګاډو د تګ راتګ لپاره تړلې ساتلې وو. د صوبې د نرسانو د اتحادیې سکرتري انور سلطان مشال لیډو ته ویلي چې پولیسو د هغوی په ملګرو تشدد کړی دی او د هغوی هاسټل یې په محاصره کې ساتلی دي. د پېښور ایس ایس پی آپریشنز عباس مجید مروت ویلی دی په نرسانو تشدد نه دی کړی خو سړکونه تړل غیر قانوني کار دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو او کالجونو استادانو هم نن د پېښور پریس کلب مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې مظاهره کړې ده. په دغه مظاهره کې د پختونخوا د ټیکنیکل کالجونو استادان هم شامل وو. دوی د صوبایي حکومت او چیف سکرتر پختونخوا نه مطالبه کوله چې د 2 کالو نه د 800 استادانو د ترقی وخت پوره شوی دی خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی دړکه ورکړې که حکومت یې غوښتنې نه مني نو خپل احتجاجونه به د صوبې نورو برخو ته هم وغځي. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی ویلی دی اسلامي اسکلا پر خزو د تشدد اجازه نه ورکي. مشال لیډو سره په خبرو کې اشرفی ویلی دی اسلامي نظریاتي کونسل باید پر خزو د تشدد د مخنیوي لارې ولټي.
زما په نظر دا بحث له وخت مخکې دی. په پاکستان کې دا لویه مسله ده چې پر ښځو تشدد کیږي نو د دې مخنیوي لارې چارې مهمې دي. نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاوند خپله ښځه وهلی شي یا نه باید پر ښځو د تشدد مسلې هواري په اړه خپل نظر ورکړي. اسلام قطعاً پر ښځو د تشدد اجازت نه ورکوي.
سور از مخک اسلامی نظریاتی کونسل ویلی وو چې خاوند حق لري چې خپل ښځه وهي. د دې بیان لکه بل په پاکستان کې په اسلامي نظریاتي کونسل انتخاب شوه ده. د امریکا د بارنو چار وزارت وایي پاکستان د افغان طالبانو یا حقانی وسلوالې شبکې پر ضد د پام وړ اقدامات نه دي کړي. تیر ورځ وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي دي پاکستان د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو ملاتړ کوي، خو د هغه وسلوالو ډلو د صلاحیت محدودولو لپاره د پام وړ اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته ګواښ جوړي. دا ملګرو ملتونو یو راپور وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یوې داسې مرحلې ته رسېدلې چې په شام او عراق کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو بهر هم په ملکي وګړو بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وړاندې کړل شوي پرونی راپور کې راغلي اسلامي دولت ډلې په تیرو شپږو میاشتو کې په 11 هیوادونو کې بریدونه کړي چې پکې له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. راپور وایي په دې کې پاکستان، روسیا، بنګلادیش، امریکا، ترکیه او ځینې اروپایي هیوادونه شامل دي. او د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو ټولنه اوپیک د تیلو بیو نړیوال بازار ته د رسد منظمولو په اړه موافقې ته نه دی رسیدلی. تیره ورځ په ویانا کې تر غونډې وروسته اوپیک په بیان کې ویلي د غړو هیوادونو وزیرانو ټینګار وکړ چې ټول باید د یو باثباته بازار لپاره کار وکړي، خو څه خاص ژمنې ونه کړي. تر غونډې مخکې ایران د سعودي عرب هغه اقدامات رد کړل چې د تیلو پیداوار یو رسمي هدف ټاکلو لپاره د اوپیک همغږي بیا ژوندی کړل شي. تهران غواړي ورته اجازه ورکړل شي چې د تیلو پیداوار هغه کچ ته ورسي چې د ټیمي پروګرام په سر تر بندیزونو مخکې درلوده. دغه د مشال لیډو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال رفت انجم وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 0.95 روپۍ او په 28 روپۍ. یو درهم په 28.20 روپۍ او په 28.80 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن به د پیښور سره سره په ملکن او کوهار ډیویژن کې هم د زول او طوفان سره د باران امکان وي، خو په بنو او په کوټه کې به موسم ګرم او خشک وي. سبا لپاره په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 40 وي. بنو کې یو کم 40 او 30 او په کوټه کې به 15 او 30 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل او د کرنسو بیو د موسم حال مولا رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري په تورخم دروازه نن پدری مورسوم د پاسپورت او ویزا نه لرونکي افغان وګړي نشي تیرېدي. دغه خلک څه مشکلات لري؟
تکلیف خدا او چې په زمو په د بیمار کوم دی په دی باندې هټ اٹک شو او نه ارجنټ تا هو چې اپریشن نو چې رحمان دی ارجنټ بیمار مې ایمرجنسی والا بس نه کېد نو.
دا ترهګرۍ په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نوي رپورټ کې په پاکستان ته لګول شوی چې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو خلاف یې سم ګامونه نه دی اخیستي. یو کارپوهای
نو دا پاکستان باندې فشار اچولو دغه دی چې افغانستان کې کم از کم د جنگ کې لګونې کنټرول راشي.
د شمالي وزیرستان تکونکي له حکومت سره غواړي
دیاله کبدیزه پر میجوا ګوشي یونیورسيټي غوړي دیاله تحصیلنی پار تحصیل په لیول باندې یو ډیګری کالج غوړي.
په پیښور کې د خزو حکومت په هاوی پاړه د یوې غونډې حال درکو.
خزو سره دلته امتیازي سلوک کیږي او هغه کې زیات کردار زموږ د خپل اټیټیوډز او ریویو ده. ټول نه اوله خبره خدای راځي مونږ د خپل ریویو ټیک کوم.
لا مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا. په داسې حال کې چې د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان امنیتي ځواکونه په تورخم دروازه پاسپورت او ویزه نه لرونکو افغان وګړو ته تر دروازې د تیرېدو اجازت نه ورکوي، دغه سختۍ دغه خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا چې نن په درېیمه ورځ په تورخم دروازه څه صورتحال دی او افغان وګړي په دې اړه څه وایي، له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواري لخوا ورکړل شوي معلومات په دې رپورټ کې اورو. د جون د میاشتې لړومبه نیټه نه د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم دروازه سختي شروع کړې ده او د پاسپورت او ویزه بغیر افغان وګړو ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. یوازې شنوارو ته په راهداري کارت باندې د تګ راتک اجازه شته. نن په درېمه ورځ هم د پاکستان امنیتي ځواکونه په تورخم دروازه د افغان وګړو پاسپورت او ویزه ګوري او بیا یې را پرېږدي. خود تیرو دو ورځو پرتلا نن پکې نرمی لیدل کېږي چې سختو ناروغانو، ژوبلو او مازورو کسانو ته تر دروازې د تیرېدو اجازه ورکول کېږي. خود خلکو په تګ راتګ کې ډېر کمی راغلي. بل پلو په تورخم کې د کسټم دفتر خلاص دی او نن هم د مالونو ډک ځینې ګاډي افغانستان ته واوړېدل. د تورخم د پاسپورت دفتر چارواکي وایي چې اوس د ورځې پاسپورت او ویزه لرونکي څه د پاسه زر کسان پاکستان ته را داخليږي. خو د یوې اندازې مطابق په دې دروازه به مخ کې د ورځې خوا او شا شل زرو کسانو تګ راتګ کولو. په تورخم دروازه د سختې خلک له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ کړي دي او په کاروبار هم ورسره اثر پرېوته دي. فضل کریم چې په تورخم دروازه را داخل شوی د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
مشکلات دي جام او شمان د چا دلته تکلیف ډېر غړ هسپتالونو کې بیماران او لارو کې نه پرېږدي. مخکې تذکری وخت اوس وي دا نه منو. اوس پاسپورټ غواړي د چا وسته او چا نشته. څوک پاسپورټ جوړوي چې او څوک نه جوړوي. غریبانان مسکینان ټول خلک وروره غواړو دا چې آرامي راشي او تکلیف موږ ښه شي چې تکلیف نه دی لاره کې.
د غنی خېلو یو بوډۍ میرمن بسپری چې په تورخم دروازه را پورې وته وایي
دا په زور مې ځان را وستو او نه جوړه ما دا څنګه یم چان دې را کړې تکلیف ولې به تا دروغ یې مرار او چې اسانی شي چې دغه جنگونه نه جګړې نه دغه نه.
یو بل تن محمد عمر مشال ریډیو ته ویل
یاره موږ خو د فرانسویانو د هسپتال نه راغلو. فرانس هسپتال نه تکلیف خدا او چې په زمو په د بیمار کوم دی په دې باندې هټ اٹک شو او په دې لار کې ډیر زیات دوه درې ځله پیراغلې ام ارجنټ تاغه او چې اپریشن نو چې رحمان ته وړو خدا دا سی و چې دا ارجنټ بیمار مې ایمرجنسی والو بس نه کېد نو.
په تورخم دروازه د سورلو د یو ګاډي ډرایور ایاز ویل چې د دوی په کار ډیر اثر پریوته دی.
ولا شډې رزيات به سوري شي ودا ټوډيان ول غریبانم چې په گشتونو گاډي غستي چې په دغه غستي او بس ټول بچي په نهاره دی پوښوي او بس د کاروبار به خې بند کړي بس سره ششته نه بس موږ دا غوړ چې لګنر بینه شي بس کاروبار خې ټوډيان غریبان ټول اډډه کړو سپرلې نشته ری په دوت بس غریبانان روان دي.
د تورخم چارواکي وایي چې لدوی افغان سرحدي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې دراتلونکو ورځې میاشتې لپاره دغه فیصله بیرته واخلي او دغه نیټه دی وغځوي. خو تر اوسه ورته په دې لړکې اسلام آباد سندې ویلې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې د ترګرې په اړه خپل د کال 2015 ریپورت جاری کړی دی. په ریپورت کې ویل شوی دی چې پاکستان د وسلوالو تنظیمونو خلاف سخت قانونونه نه دی پورته کړی. او کارپوهان وایي چې له داسې قسمه بیانونو سره د دواړو ملکونو تعلقات خرابې دي شي. له اسلام آباد نه رفت انجم ریپورت لري.
د امریکي خارجو چارو لخوا جاری کړی شوی رپورټ تر مخه په پاکستان دا تور لګولې شوی چې پاکستان د ترهګرو کلدم تنظیمونو لشکری طیبه جیش محمد او حقانی شبکې خلاف سخت ګامونه نه دی پورته کړی. د رپورټ تر مخه د کال 2016 په نسبت په کال 2015 کې په ترهګرۍ واقعاتو کې 42% کمی راغلی. خو د ترهګرۍ خطره لا اوس هم شته. خو بلخوا د امریکي دې رپورټ په اړه دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سعد وایي چې د امریکي لخوا داسې بیان د افغانستان د حالاتو په تناظر کې راځي خو کی تپکا دی چې پخپل پالیسی دوباره نظر واچوي.
افغانستان کې حالات لګون ته خوشي د خبرو ټولو یو لار سمیدل شروع شي نو امریکای بیان کې لګون ته نرمي راشي. کله چې افغانستان کې حالات له خراب شي د مذاکراتو کې تعطل راشي یا د مذاکراتو کا معیاري صورتحال نه جوړيږي نو دې کې بیا د هغه رحنا بیان مې چې کوم دی نو هغه سخت موقف اختیار کی. نو دا افغانستان په دغه وروسته دوه میاشتې کوم دغه دا چې خبره ترې چې کوم دی نو هغه تقریبا تعطل دے پکے اگر صدا سے نزد نیات کے دوبارہ شروع کے دو خاص کر دا مولا منصور دا ہلاکت نرستو مات دا سے دغه نخکاری روخانہ چے اگر دوبارہ بشروع شی نو دا پاکستان باندې فشار ټولو دغه دی چې افغانستان کې کم از کم د جنگ کې لګولې کنټرول راشي.
ریپورت کې ویلې شوې دي چې د پاکستان قبایلی علاقې شمالي وزیرستان کې د فوزی اپریشن ضرب از په وجہ د القاعده تنظیم کمزور شوه خو بیا هم په افغانستان کې حمله د پاکستان د پټو زینو نه کیږي. یوبل کارپو خادم حسین وای چې د امریکای او د پاکستان ترمنځ بیانونو سره تعلقاتو کې نور هم کړکې شات لېشي نو پاکستان حکومت لپاره کار ده چې د نېشنل اکشن پلان د واضح پالیسۍ لاندې څه قانون سازي وکړي او په دغه پالیسۍ د عمل درآمد یقیني جوړ کړي.
دومبه خبر خدا ده چې چې دی دغه قسمه تنظیمونو غیر سیاسي تنظیمونو چې کوم پاکستان کې ترهګری کوي یا د پاکستان نه بهر په سیمه کې یا د سیمې نه اخوا په نړۍ کې ترهګری کوي نو د اګي د قیادت ډیر آزاد نقل او حرکت په دې خو قانونونه لګی دي شي. دویمه خبره چې کوم لوی لوی تربیتی مرکزونه دغه قسمه تنظیمونه چلای دي هغه تربیتی کیمپونو یا دغه مرکزونو د چلول باندې قدغن لګی دي شي. او دریمه خبره دا ده چې داسې قسمه تنظیمونه چې هغه یو بل ریاست په ضد عملیات کوي او اوسیدونکو دغه بل ریاست دي نو یا خو ورته ډیر په واضح توګه وویل شي چې د دې ځمکې د خاورې نه به عملیات نه کوي د بل ریاست په ضد، او که داسې نه نو بیا ورته ډیر په سختۍ سره وویل شي چې دا وطن پریدي یا د عمل پریدي، او بیا درېمه نتیجه دا راغستې شي چې هغې ونیول شي، حراست کې واغستې شي او د قانون مطابق کاروایي وکړي شي.
رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان افغان طالبان او حقانی شبکه د مذاکراتو لپاره په راضي کولو کې مدد کړې ده، او دا هم چې د دوه کلدم تنظیمونو په میډیا کوریج پیمرا پابندي هم لګولې، خو په ملک کې د هغې په چنده راټولولو څه پابندي نه ده لګولې شوې. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژنې د سولې هڅې زیانمنې کړې دي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د افغانستان جګړه بهرنۍ ستونزه ده، نو ځکه دې د سیمې نور لوی هیوادونه لکه روس، هند او ایران هم د هواري په عمل ورګډ کړل شي. فرشته جلازی تفصیل راکوي.
حامد کرزی وای د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د افغانستان د سولې بهیر ته تاوان رسولی دی. ملا اختر محمد منصور د مې میاشتې په 21مه په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. حامد کرزی ویلي د سولې د نیت تشتوالی په صورت کې باید دا کار نه وای شوی، خو واشنگتن او کابل هیله څرګنده کړي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل به له طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر چټک کړي. ملا اختر محمد منصور له هغو طالبانو چې په اسلام آباد کې د سولې په مذاکرو کې له ګډون سره مخالفت درلود. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته د طالبانو، پاکستان او د نورو ښکېلو خواوو د غبرګونونو پر اساس ویلای شي چې دې پېښې د سولې هڅې تخریب کړې دي. ښاغلی کرزی همداراز څرګنده کړې ده چې د افغانستان مشکل بهرنی مشکل دی، او د دغې ستونزې په حل کې باید نور هیوادونه هم ونډه واخلي. ښاغلی کرزی په ځانګړي ډول هند، ایران او روسیې ته اشاره کړې ده.
د افغانستان د سولې په باب که زموږ خپله خبره وای، د افغانانو ترمنځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول. د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل نه بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي. هغه روس دی، هغه هند دی، هغه ایران دی. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
حامد کرزی له 2002 تر 2014 میلادي کاله د افغانستان د ولسمشرۍ پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له هوایي حملو سره چې زیات ملکي کسان پکې وژل کېدو مخالفت درلود، خو د جمهوری ریاست پر مهال یې له هند سره نږدې اړیکې درلودې، او ویل کېږي چې په وروستیو کې له مسکو سره هم روابط ښه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوځ اماړیکو دفتر ویګا په جاری شوی بیان کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف له خولې ویلي چې دا چین پاکستان اقتصادي راهداري پر ضد له سازشونو نه خبر دی، او دا منصوبه په هر جوړ سر ته رسیږي. د مشال ریډیو خبریال سیرت زهیر په دې اړه رپورټ لري.
د پوز مشر جنرال راحیل شریف دا خبر د زیارت په مازیګر په پینډی پوځي سر دفتر کې د کور کمانډرانو غونډه کې کړی دا بیان د نوموړي له خولې زیاتوي چې د اقتصادي لار په اړه مخالفتونه او دښمنۍ موجود دي، او دی له هر څه خبر دی، او دوی د دې منصوبې سرته رسولو لپاره هر قیمت ادا کولو ته تیار دي. بیان البته دا سپیناوی نه دی کړی چې د جنرال راحیل شریف اشاره چاته وه. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په ګډون د پاکستان یو شمېر ګوندونو او ټول نو پر وفاقی حکومت تور پوری کړي چې د دې لوی پروژې اصلي لارې بدل کړي، خو اسلام آباد دا تورونه نه مني. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار او پخوانی د پوز لیفټیننت جنرال طلعت مسعود نو پختل چې دې بیان کې جنرال راحیل شریف چاته اشاره کړي، نو نوموړي وویل چې د دې منصوبې پر ضد ډیر سازشونه روان دي، خو پکار ده چې د دې منطقې د سوکالۍ او ودانۍ لپاره د پاکستان ټول ګاونډي ملکونه د پاکستان مرستې وکړي.
میرے
خیال میں انڈیا کی طرف ہو سکتا ہے. دے وائی ذکر کروں دا اشارہ ہندوستان اڑخت دا بل بل چا طرف توی اور دا جنرل سے دا خیال دے چی ہندوستان او امریکہ لدوی خوشحال ندی او پدی وجہ زنی قوتوں نا دا پاکستان خلاف اقدامات کوی نو پدی رنا کے جنرل سے دا خبر کڑے دا خود گنم چی دوی سمرہ ہم سازشوں وکڑی اس دا حقیقت دے چی دا منصوبہ سوک ہم نشی من کولے
کوئی روک نہیں سکتا.
کلیچ مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کے پوچن پاکستان اقتصادی راہداری باندھ تحقیق کون کی فضل سعید نہ پدیاڑو پختل نوہاغا ہوئے
دا واقعی دا چدا دونا گٹ یو منصوبہ دا چے دا یو دس جائنٹ ملک دس لکا چین چدا دا غید اوٹول تجارت منگا نیم فیصد ہم بدے علاقہ چرتا گیر کنو دا منگا دا پاکستان چے کم جی ڈی پی دو اتیا یا دری سو آرہ بڈالر دا ندا با انشاءاللہ وی چے زر یو نیم زر آرہ بڈالر تا پارام سر ہو رسی خو خیبر پختنخوا یا دا فاتا یا دا بازی سیمو پدے کے اغ فیصد نشتا دے چے سنگا پدے کے پکاروا دا آرمی چیف چے کم بیان دے نو کمنگا پدے نظر کیوں گرو نو زمنگا دا خلقو ہم دا دے آرمی چیف نا یا دا دے پاکستان دا حکومت نا راتما دے زمنگا دا پختون سیما چے کم خلق دے دا دیر کمزور ہے دے معاشی طور دا خلق کمزور ہے دے تعلیم کے شاتا دی دا خلق پہ انفرسٹرکچر کے شاتا دی نو زمنگا خپل ذاتی رائے دادا اور زمنگا ذاتی مطالبہ ہم دادا چے اگر سے پورا پورا حصہ دے ورکڑے شی
یا دا دے وچی چین پاکستان اقتصادی راہداری پو 3000 کلومیٹر خور دا سڑکونو ریلوے لائنونو او سنتونو یو نیٹ ورک دے دا کمی پزریے چی با لپاکستان دا گوادر بندرگان دا چین خار کاشغر پوری تجارت او تگ را تک کی گی او دا منصوبہ تیر کال دا مئی پا میاش کے دا پاکستان او چین تر مینز لاسلک شوی خو دا خیبر پختونخوا حکومت ملت پال گوندونا او مدنی ٹولنی وائی چی وفاقی حکومت ورلا پدی منصوبہ کے خپل پورا برخا نور کوی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د خیبر پختونخوا د نرسانو تنظیم وای چې د دوی د ملګرو د گرفتاری خلاف او د خپل غوښتنو لپاره د ټولو صوبې په هسپتالونو کې هړتال کړی دی. د پېښور اس اس پی اپریشنز په خبره نرسانو تیر ورځ 12 غنټو د صوبایي سیملې مخې ته لوی سړک ټوله ورځ بند ساتلی او نو ځکه د دوی ځینې ملګري گرفتار کړی دي. تفصیل له پېښور د زلان یوسفزی په رپورت کې.
د زیارت پر روز د نرسانو صوبائی تنظیم په خبر کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه او د صوبائی سملې د ودانې مخې ته لوی سړک نږدې تر 200 غنټو بند ساتلو. د نرسانو د تنظیم صوبائی جنرال سیکرټری انور سلطانا مشال ریډیو ته وویل چې ماسختن 9 بجې د پر امن احتجاج وروسته پولیس د دوی نارینه او خزینه ملګري گرفتار کړي او اوس هم د دوی هستلې پولیسو محاصره کړي دي.
پولیس مون کوي چې لګو دی یې خبر او تاسو سره خبر کوم ایک دم په مون باندې حمله وکړه جنا کې چې دینو دا چې چار کې پلو کو موږ په زور باندې د پټې رانه راخ کې خو هغه د ګاډي ته واچول ځن کم مل لارسان کې هغه پر خور خو باندې چې کوم څو نه پرېزیدنت هغه تر اوسه پور په جیل کې دی زم بیگا پتہ نه کوم ما 12 بجې به زما ضمانت شو شپې 2 بجې راغلی او اوسه پوری علاقان چې دینو په جیل کې پراته دي او اوس هم پولیس راغلی شهر
د پېښور ایس ایس پی اپریشنز عباس مجید مروت د نرسانو داوی به بنیاد بولی او وای چې نه خزینه نرسانی گرفتاری کړي او نه هم د نرسانو د هستلو محاصره کړي ده.
پر 13 میل د شوی دي سفی میل اریش مونږ سره ډوشته دی نه جی نمبر 1 او التا کا روډ نه لري کړي وینو هغه فیمیل کانسټیبلز لري کړي وي جی دی کوم په خلک اوس ډپارټمنټل لم دی خلاف لګیا دي نرسس خلاف اخو د دې خپل هغه خو روډ بلاک کول او بیا 12 غنټه پر روډ بلاک کول دا هم قانوني جرم دی کنه جی ګیراو دا سینه دې کړي الته لو اینڈ اورډر سچویشن او الته هر دې کې پولیس نفری تعینات ده جی.
د زیارت پر ورځ د نرسانو د تنظیم فنان سیکرټری مهتاب د احتجاجي مظاهره پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پنجاب په ډول د تنخواګانو ترقې او د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
الته چې تقریبا 60-70,000 د زمونږ 30-40,000 دلته ملاوي منګ هم دا غواړو کنه چې پی این سی پاکستان نرسینګ کونسل څنګه چې د ډاکټرانو غوچې هر ځای کې یو رول دی زمونږ دم په څلورو واړو سبو کې یو غچلېږي کنه دومره فرق ولې پنجاب کې سکالرشپ کې د 22,000 روپے دی زمونږ سټوډنټ په 5,000 روپے باندې ټاکاو کیږي زمونږ سټوډنټان د مزدورانو نه زیات کار کوي سهار ماقام نایټ ډیوټي نه کوي او دوی په 5,000 کې خپل علاج هم کوي خپل تعلیم هم جاری ساتي خپل فراغ کام کم کوي.
د نرسانو د صوبایي تنظیم په وینا د صوبې په ټولو هسپتالونو کې یې کاربندیز کړی دی او د دوی د ملګرو د خوشی کېدو او د غوښتنو پوره کېدو پورې به کاربندیز ته دوام ورکوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان زدهکوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن په لاریون کولو سره له حکومت نه غوښتي چې د خپلو ژمنو سره سم د ورته نوي پر امن او ترقي یافته وزیرستان ورکړي. دوی ویلي چې له بهرو هیوادونو نه د سیمې لپاره ورکړل شوي فنډونه دې هم په دوی ولګول شي. عمر دراز وزیر معلومات لري.
پختون سټوډنټس فیډریشن شمالی وزیرستان بنو کې د یو لاریون د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې شمالی وزیرستان کې د تعلیم او صحت ادارې فعال کړي او راتلونکي کې د زیاته توجه په تعلیم او صحت ورکړي، ځکه چې د دوی په وینا ډېر کډوال واپس شوي خو لا هم د تعلیم او صحت سهولتونو نه محروم دي. پختون سټوډنټ فیډریشن شمالی وزیرستان غړی سورج دا وړوای لا هم تعلیمی ادارې او صحت مرکزونه فعال نه دي جوړ شوي.
یو هم میژو چې دربازم نه سټه متاثر شوي کافی وخت نه وپسیلا گیادو او سره د وزیرستان شه اکثر تعلیمی ادارې مکمل باندې دي. میروال دا غوښتنه کی چې دره ټوله کولاو شي 11 لکه بودیدو 11 لکه بودیدو پر میژو غوښی یونیورسيټي غوړي 11 تحصیلی نه پارت تحصیل په لیول باندې یو ډیګری کالج غوړي میرلی کالج چې کیم دا یو طرف د پوسټ ګریجویټ درجه ورکړل شي او چې سمرا مسائل مې دي دا ایجوکیشن سره تړلی.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټر احمد یار وای د دوی په نام بهر نه راغلي فنډونه دي د دوی په تعلیم او صحت مصرف شي.
همیش په کلی شه درې ډیسپنسری دي فاشې پاست اډ د پورا لکه ایسا پیره چې مدو لوډی شه ډیسپرین ګولې نه ملاوي جي نو دا سه کمیرلی میران شاه هسپتال خبره وکې میرلی هسپتال خو په سنا سره شکل شه چار کو خو پاشه لکه پراپر سیستم نشته او میران شاه هسپتال خو ایسا پیره لوډی شه مکمل بند دي. فارن ډونرز نه ډیر یوت فنډینا روغلل خو هغه په صحیح معنی نه تقسیم شول. کم سے کم 50% خدا په ایجوکیشن او په هیل بندې سنا صدا مصرف شي. یو نو وزیرستان هودي مزید میش دغه پوزیشن نه چې مزید میش وزاپل شي یا میش سره زیاتای وشي.
نمیر علی ډیگری کالج دا کون کو صدر عادل دا وړوای وزیرستان ته واپس تللی او دلته کډوالۍ کې میشته خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بار څه چې وشول میش قرباني ورکړل هي باوجود چې مو ته نه سکول جوړ واده نه داسې هسپتال خوانو میشته کم از کم روغلی بیکیره شوې دلته کې په باندې شي میر انتهایی زیات مشکلات دي. په سو شو د 70% توجه په ایجوکیشن مونږ نشي ځکه چې دا میش تمره بربودۍ سبب ده کنه. دا ایجوکیشن ور یو خود سکالرشپ خصوصي میشته شمالي وزیرستان ځکه چې اپریشن زده علاقه دو.
پښتون سټوډنټ فیډریشن شمالي وزیرستان ځکهونکو دولت نه غوښتنه وکړي چې نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې ټوله فاټا کې یوا یونیورسيټي هم نه لري، لہذا پراتلون کې د دوی محرومۍ ختم کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان خزانه وفاقي وزیر ساګدار ویلي چې پاکستان سخت کال په مالی کال کې خپل معاشي هدف ترلاسه کولو کې ناکام شوی. دا خبره نوموړي د تیر مالی کال اقتصادي سروې رپورت رسنو ته د وړاندې کولو پر مهال وکړه. د نوموړي په خبره پاکستان ته د تیرو 14 کالو راهیسې د ټولو نه زیات نقصان د ترګرۍ له وجې رسیدلی. له اسلام آباد رفت انجم معلومات لري.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر ساګدار د مالی کال 2015-16 اقتصادي سروې رپورت رسنو ته وړاندې کو. له دې وروسته خبری کانفرنس ته خپل وینا کې نوموړي وویل چې 15 کال پس د زراعت په شعبه کې تاوان شوی دی. د سروې مطابق په کال 2015-16 کې د زرعي څانګې د ودې هدف 3.9 ټاکل شوی وو، خو ترلاسه شوی هدف صرف 0.9 دی. اساګدا زیاته کړه چې په ملک کې د دالونو او میوو پیداوارو کې د کمی له وجې هم د زراعت شعبه مخ په لاندې لاړه او بلخوا عالمی منډه کې د تیلو قیمتونه کمېدو سره هم په دې شعبه منفي اثرات پریوتل. اساګدا وروي چې 1300 کالو راهسې تر هغې له وجې د پاکستان یو سل 43.2 کروڑ ډالر نقصان شوی، خو سږ کال په ملک کې د ترهګر حملو له وجې 15.6 کروڑ ډالر نقصان شو. د ترهګرۍ له وجې 2.4 کروڑ ډالر غیر ملکي سرمایه کارۍ ته هم نقصان رسېدلی او بلخوا هم دې لوجې برآمداتو ته 80 کروڑ ډالر نقصان رسېدلی. په کال 2015-16 کې د برآمداتو هدف 25 اربع امریکایي ډالر وو، خو حکومت د برآمداتو تخمینه 2.3 کروڑ ډالر لګولې وه. نوموړي زیاته کړه چې په صنعتي شعبه کې کامیابی ترلاسه شوې او روان کال د بجلی د پیداوار سره سره په نورو غټو صنعتونو کې په مجموعي توګه 6.4% ترقی شوې ده. د اقتصادي سروې مطابق په کال 2015-16 کې د ګرانۍ شرح 2.9 وه. روی چې سکل د ترانسپورت او مواصلات شعبه کې هم 0.6% ګټه ترلاسه شوې ده. وفاقي وزیر وویل چې د تیرو 2 کالو په نسبت سږ کال په بیروزګارۍ کې کمی راغلی او شرح د 6.2 نه 5.9 ته راغلی. د نوموړي په وینا چې د سروې رپورټ تر مخه په کال 2015-16 کې د غربت په شرح کې هم کمی راغلی. اساګدار وویل چې د ملک زر مبادله ذخیرې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یوش ارب ڈالر نه زیات شوی دی کوم چې د دې حکومت د غوړ معاشي پالیسو سرګندونه کوي. د پریس کانفرنس په اخره کې ساګدار د مردم شماري سوال په جواب کې وویل چې په ملک کې د کډوالو لوجې په دوه صوبو کې مردم شماري کول ګران دي، خو پاکستان حکومت به د یو حل لارې سره سره مردم شماري ضرور کوي. د کال 2018 ولسم مالی کال بجټ به نن په قومي اسمبلی کې وړاندې کولای شي. فتنجم مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د وفاقي حکومت ویان پرویز رشید ویری دی په تورخم دروازه د محدودیتونو مخه یوازې د وسلوالو د تګ را تګ مخنیوي دی. بلخوا پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په پاکستان غږ کړی دی چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ولسونو ته دې په ازادۍ د سفر اجازه ورکړي. په اسلام آباد کې یو خصوصي عدالت د حج په چارو کې د درغلۍ په مقدمه کې د پاکستان د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سعید کاظمی ته د 14 کاله بند سزا اورولې ده. د خیبر پختونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم د خپلو غوښتنو په حق کې د احتجاج په توګه د نن څخه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د کار بندیز اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو او کالجونو استادانو هم نن د پېښور پر سلب مخې ته د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی ویلی دی اسلام هیڅ کله پر خزو د تشدد کولو اجازه نه ورکي. سورج مخ کې اسلامي نظریاتي کونسل ویلی وو خاون حق لري چې خپل خزا ووهي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي پاکستان د افغان طالبانو یا حقانی وسلواله شبکې پر ضد د پام وړ اقدامات نه دي کړي. دا خبره وزارت د نړیوالې ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې کړې ده. دا ملګرو ملتونو یو راپور وایي اسلامي دولت وسلواله ډله یوې داسې مرحلې ته رسېدلې چې په شام او عراق کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو بهر هم په ملکی وګړو بریدونه کوي. په یو راپور کې ویل شوي دي چې په دغه بریدونو کې تر اوسه د 1500 نه زیات کسان وژل شوي دي او د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو ټولنه اوپیک د تیلو بیو نړیوال بازار ته د دې د رسد د منظمولو په اړه موافقې ته نه ده رسېدلې.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ رسپانه خپل ادریه کې وایي چې د شروع پش پر راغلي زل او توپان د پینډي اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې ډېرې تباهي کړې ده چې پکې له 15 کسانو نه زیات وجلې او یو شمېر جوبل شوي دي او له دې سربېره املاکو ته هم ډېر زیات زیان رسېدلې. د ادارې په وینا چې توپانونه بارانونه او سیلابونه او زلزلې داسې آفتونه دي چې د دې په حق لا په یقین سره څوک هم نشي سویلې، خو د موسمیاتو محکمې به اکثره د دې د امکاناتو په حواله سره خبرتیا ورکوله، خو د شورو په شپه چې کوم توپان مخې ته راغی د دې په حق له بیخي څه نه ویل شوي. ادریا اخر کې وایي باید چې ولس او حکومت دواړه د دارنګ اپتون سر د مبارزې لپاره لوړاندې داسې اقدامات وکړي چې د راتلو په صورت کې یې نقصانات کم ناکم کیږي او باید چې حکومت خو دارنګ اپتون په نظر کې وساتي، ځکه چې پاکستان وړاندې هم د دارنګ اپتون سره مخ شوي او کال په کال سیلابونه او بارانونه راځي. حکومت لا دې لړکی کوټلي اقدامات او غوره منصوبه بندي کول پکار دي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورس پڼخ پر ادارې کلی کې د جمهوریت استحکام یوازې په داوو او نارو باندې ممکن نه دی، بلکې د دې لپاره د حکومت یو رنګ حکمرانی، معاشي ترقی او لست بنیادی اسانۍ او ضرورتونه ورکول ضروری دي. د ادارې په وینا کې یو خوا د کمزور او ناتوان ولست مسلو لپاره حکومت هلې ځلې کوي او له دې انکار هم نشي کېدی، خو مخالف ډلې د جمهوریت د استحکام او د حکومت معاشي او سیاسي پالیسي سمړخته بوتللو یو لازمی حصہ ده. ادارې وایي اوس چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په پارلیمان کې د وینا په وخت هم ویلي دي چې په معاشي پالیسي باندې د مخالف ډلې د تنقید هرکلی کوي او باید چې حکومت دغه تنقید د خپل لارې مشال جوړ کړي. ادارې اخر کې وایي دا ډېره د خوشحالۍ خبر ده چې د معاشرتي او قانوني جرمونو پر ضد ولسی شعور را بیدارېږي، خو د پاکستان ترقی او پرمختګ هله ممکن دي چې پارلیمان کې موجود منتخب نمائندگان د ولس د خواهشاتو مطابق له درغلو پاک نظام ته وده ورکړي او د دې لپاره خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورلد پالیٹکس ریویو مجله لیکي پاکستانی حکومت د پولیو یا ګزر ناروغي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او خای هغه هڅه بریالي دي چې خلک اوسو خپلو بچو ته د واکسینی ساسک ورکولو ته اړ کړل شوي دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان او امریکا اړیکې نه جوړیږي او نه خرابیږي، دواړه هیوادونه له یو بل بیلیدل نشي زغملی او نه یې ترمنځ اختلافات کمیږي. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو د رنځ خلاف د ساسکو ورکولو مهم ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. په راپور کې راغلي د حکومتي چارواکو او د پولیو د کارکونکو ترمنځ د هماهنګۍ له وجې د پولیو ناروغۍ خلاف د ستراتیژۍ په جوړولو کې بریاوې ترلاسه شوې دي. مجله لیکي په داسې سیمو کې چې خلک د پولیو له رنځه کمه خبرتیا لري، ځایي کارکونکي او د پولیو خزینه کارکونکي داسې روزل شوي چې خلکو ته د پولیو خلاف د کمپاین په اړه معلومات ورکړي. حکومت په همدې توګه په داسې کلیو کې موقتی کلینیکونه هم جوړ کړي دي سو د پولیو د رنځ خلاف یو متحرک او مناسب کمپاین پر مخ وړل شي. همدارنګه په ځینو سیمو کې چې خلک د تعلیم په لحاظ وروسته پاتې دي او د مذهبي وجوهاتو له کبله ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي، حکومت په دې توانېدلی چې د 2000 دینی عالمانو فتواوې ترلاسه کړي. دغه عالمان خلکو ته وایي چې اسلام چاته دا نه دی ویلي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي مه ورکوي. بل پلو ورلد پالیټکس ریویو ویبپاڼه لیکي په 2009 کال کې چې اوباما د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته ورسید، نو د دې خبرې ډیر پلوي و چې د افغانستان جنگ ته خپل پام وړوي، چې د هغه په وینا د جارج دبليو بوش انتظامی له پامه غورځول. په همغه کال اوباما افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استول اعلان وکړ. له دې سره په افغانستان کې د امریکا بوختیاوې زیاتې شوې او سپینه ماڼۍ دې ته اړ شوه چې پر ګاونډي پاکستان هم خپل نظر وساتي. د اوباما د انتظامی دا خیال و چې که دوی د پاکستان سره خپل اړیکې پیاوړي کړي، نو له دې سره به د باور یوه فضا جوړه شي او په افغانستان کې د امریکې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره به د اسلام آباد کومک هم ترلاسه شي. ویبپاڼه لیکي د پاکستان سره د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د اوباما دغه تجربه ناکامه وه. اوس د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ترینګلې دي، دواړه خواوې د یو بل بیلتون هم نشي زغملی او په خپلو کې اختلافات هم لري.
نجیب عامر و نړیوال مطبوعاتي کتنې سره. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې ستراتیژي تایید کړه. د امنیت شورا ویان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دفاع وزارت او اجرایه ریاست له ویندویانو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل یاد ستراتیژي ټولو امنیتي بنسټونو ته لیږل شوی او همدې ستراتیژي پر اساس به له دې وروسته د داعش پر ضد مبارزه کیږي. تفصیل د محمد حدیث دیس پر رپورٹ کې دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به په هیواد کې داعش په بنسټیز ډول وځپل شي. د ملي امنیت د شورا وایي په کابل کې له ځینو نورو حکومتي ویاندویانو سره په ګډه خبري ناسته کې ویل چې یاد ستراتیژي له داعش سره د اغیزمنې مبارزې په هدف ټولو امنیتي بنسټونو ته استول شوې ده. خغلی غورزنګ وایي د داعش پر ضد مبارزې د ستراتیژۍ اصلي هدف دا دی چې د دغې ډلې پر ضد خلک منسجم او افغان ځواکونه د یوې اصولي کړنلارې له مخې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه مخته یوسي.
د سیاسي اقشارو او د اجتماعي او بانفوذ نخبګانو همکاري او ملاتړ په دې مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خورا الزامي امر دی. امیدوار یو چې د دې ستراتیژۍ د تطبیق سره په افغانستان کې د داعش د پدیدې ټول تهدیدات او خطرات له منځه لاړ شي.
په افغانستان کې د داعش پر ضد مبارزې ستراتیژي افغان چارواکو تیر کال جوړه کړې وه چې اوس د ملي امنیت شورا په غونډه کې د حکومت له لوري تایید شوه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل روسي سفر پر مهال په واشنگټن کې خبريالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د داعش لاړخه متوجه غوښونه باید کم ونه ګڼل شي. په ورته وخت کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا په افغانستان کې د ټولو او په ځانګړي ډول د داعش پر ضد د مبارزې لپاره د منظم ستراتیژي لرل حتمي بولي. پوځي کارپو امان الله امان تاکید کوي چې افغان ځواکونه باید په پوره همغږۍ د داعش پر ضد ترتیب شوې ستراتیژي عملي کړي.
تر څو ترخی تجربه موږ ته ثابته کړې ده چې هر هغه شي چې هماهنګي نه وي هغه بې نتیجه ده. دوی باید هماهنګي ولري، ګډ پلانونه ځان سره طرحه کړي، د هر نوع سیاسي تلاش نه دوی درې غونې کې تر هغه وکولای شي چې دغه پلانونه د افغانستان خلکو ته د امنیتي لحاظه مثبت تمام.
ښاغلی امان وایي افغان حکومت باید د داعش په څیر له نورو تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره ورته ستراتیژي جوړي او له مخې دا ډلې په سیستماتیک توګه وځپي. نوموړی وایي په افغانستان کې له تروریستي ډلو سره د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ همکاري کوي، نو له همدې امله ضروري ده چې افغان ځواکونه پر وړاندې د منظم او تدوین شوي پوځي ستراتیژۍ له مخې مبارزه وکړي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
دا مشال ریډیو دا د هلمند پوځي چارواکي وایي وسلوال طالبان د دې ولایت د مرمرو رخامو او نورو قیمتي ډبرو له قانونو د ورځې نږدې 50,000 ډالر عواید ترلاسه کوي. د چارواکو په خبره د قیمتي ډبرو دغه قانونه تر ډیره د دیشو لسواله په برامچی سیمه کې دی او ټولې پاکستان ته کاچا کیږي، خو وسلوال اوس هڅه کوي دغه ډبرې ایران ته هم کاچا کړي. صالح محمد صالح راپور لري.
د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په سرحدي ولسوالۍ دیشو کې د قیمتي ډبرو له قانونو پاکستان ته قاچاق دومره زیات شوی چې هلته په پاکستان کې د دغو ډبرو د کاروباریانو شکایت هم پورته کړی دی. د هلمند اوپراتیفي مسؤل عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان دغه قانونه چې ډیری یې په بارامچی سیمه کې دي په ډیر بیرحمانه او غیر مسلکي ډول راسپړي.
کچیر یو موټر ډبره دی مثلا په منظم شکل باشي لس یا پنځلس موټر نوره خرابوي چې په سورنګ په شکل یا غیر په نی ډول باندې حتی دومره ارزانه د پردوی په اختیار کې دا ډبره د خپل ځان د تولید لپاره یشه ده چې په دغه وختو کې د پاکستان بازار یې دومره راکښته کوي چې د پاکستان خپله د رکانو څښتنانو یا رکانو قراردادیانو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دې ډبرې زموږ پر بازار باندې خورا منفي اغېزې وکړي چې په دغه وختو کې د لنډو وختو کې پاکستان بندیز لګولی دی نه پرېږدي چې هغه ته ورشي تر څو د دوی خپل موجوده ډبره چې دوی په خپل وطن کې لري هغه ته د بازار لاره پیدا کړي. دا اوس هم مسله مخالفین په دې جادوجهد کې دي تلاش کوي که چېرې وتوانېږي دغه ډبرې ته د ایران د لارې یو لاره پیدا کړي او دوی بېرته عرضه کړی شي.
عبدالجبار قهرمان وایي وسلوال طالبان د دغو قیمتي ډبرو د قانونو له عوایدو د ورځې تر 500,000 ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې په 2014 میلادي کال کې ویلي وه په هلمند ولایت کې هر کال د رخامو او مرمرو ډبرو له درکه د ترلاسه کیدونکو 1500 میلیونو عوایدو څخه باندې 30% وسلوالو طالبانو ته رسیږي. د هلمند هجری او نجاری فابریکې مسؤل محمد لال کاریګر ازادي رادیو ته وویل دوی د دوشي ولسوالۍ په بارامچی سیمه کې د رخامو او مرمرو د ډبرو قانونو ته لاسرسی نه لري او دوی د خپلې فابریکې د اړتیا وړ ډبرې له خصوصي شرکتونو رانیسي. خو د ګارډین ورسپنې په یو راپور کې ویل سوي چې دغه خصوصي کمپنۍ هم وسلوالو طالبانو ته د دغو ډبرو په بدل کې پیسې ورکوي. د هلمند د مرکز لشکرګاه د هجری او نجاری فابریکا اوس 40% دولتي او 50% خصوصي سوی ده. د هلمند محلي ادارې او افغان حکومت د هلمند پر دغو قانونو د ولکې ټینګولو او د دولت وسلوالو مخالفانو ته د دغو عوایدو د ورتګ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ دغه پرسنې مې د هلمند له اوپراتیفي مسؤل عبدالجبار قهرمان نه وکړه.
حکومت تر اوسه پورې خو تلاش کړی دی څو ځلې هلته وسایط چې دي مثلا دغه ډبر ورباندې استخراجول دا وسایط د هوا له طریقې څخه بمبارد کړي هم دي ورته تخریب کړي هم دي ورته خراب کړي هم دي او دلته هم خپل افغاني تجارانو ته د دې بستر په ډېر ښه سهولت باندې اماده کړی دی چې دغه افغاني تاجران لاړ شي او دغه ډبره راوړي او دا په قانوني شکل باندې د هلمند د لارې څخه د ایران د لارې څخه د دنیا بازارونو ته عرضه کړي. یعنی دولت په دغه دواړو جهتونو کې په اشتراک باندې هغه خبره ده چې د هغوی د مخنیوي لپاره هم بعضې تلاشونه کړي دي او دلته د خپلو تجارانو لپاره هم چې د قانوني لارې څخه دا ډبره د دنیا بازارونو ته ورسیږي په یو ښه مناسب قیمت باندې دا زمینه سازي هم کړی ده. چون هغه ساحه ډېره لرې او د بعضو مشکلاتو سره د دوامداره نشي کولی دولت چې هلته کنټرول ولري.
هلمند د ټول افغانستان په کچه زیات تریاک تولیدوي. د نړیوالو قواوو ځینو قمندانانو ویلي چې وسلوال طالبان له دې درکه هم زیات عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کې د نشوهلو د موسم له ختمېدو او د هوا له تودېدو سره په دې ولایت کې یو ور بیا ناامني زیاته شوې ده. جګړې د هلمند له شمالي ولسوالیو د مرکز لشکرګاه اړوند سیمې باباجي او جنوبي ولسوالیو ندلی او مرجی ولسوالیو ته غزیدلې دي.
دا و سالی محمد سالی د سلما د بریښنا بند سباله پرانستل کیږي. په پام کې دا چې د دې بند پرانستو په مراسمو کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای ګډون وکړي. د سلما د بریښنا بند د سردار محمد داود خان د جمهوري ریاست په وخت کې پیل شو، خو د جګړو له کبله کار ودرېدلی. احمد تکل تفصیل لري.
د سلما د برېښنا بند چې د شنبې له ورځې وروسته به د افغان هند دوستۍ د بند په نوم یاد شي، له نږدې څلور لسیزې انتظار وروسته رسمن پرانستل کیږي. سلما بند د بشپړ تولید په حالت کې 240 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. دا برېښنا د دریو لویو توربینونو په وسیله تولیدیږي. د دې بند له فعالېدو سره به د سلما د بند شاوخوا سیمې خړوبې شي او برېښنا به یې تر هراته ورسیږي. افغان چارواکي وایي له سلما بند څخه د هرات تر نور جهات سب سټیشن پورې د برېښنا پایې لاله مخکې بشپړې شوي او له رسمي پرانستنې وروسته به د برېښنا جریان پکې پیل شي. چارواکي همداراز وایي چې اوسمهال د افغانستان 200 میلیونه ملي پانګه هر کال د انرژي پر پیرودلو لګیږي، او ځکه د ملي وحدت حکومت له پایله د هیواد د اوبو پر زیرمو کار خپل لومړیتوب بللی. او ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هیواد د اوبو ظرفیتونه به تر ادارې لاندې راولي. سلما بند د 640 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمې او د 80,000 هکتار کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري، او د اوبو د زیرمه کولو چارې په کې په دې وروستیو کې پیل شوي. چارواکي وایي اوسمهال څه باندې 1500 میلیون متر مکعب اوبه د بند په کاسه کې شته. ولسمشر اشرف غنی نږدې درې اونۍ مخکې د ملي شورا د دواړو خونو غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د هیواد د اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره د ژمنې د عملي کېدو په حال کې دي.
امروز خواهرها و برادران 500 میلیون متر مکعب آب در بند سلما دبند.
خویندو اورونو، نن 1500 میلیون متر مکعب اوبه د افغان هند دوستی په بند سلما بند کیسته. دا هغه اوبه دي چې اداره زموږ په لاس کې نه وه. خلکو باور نسوای کولی او فکر یې کاوه چې سیلاب راغلی، خو دا سیلاب نه دی. دا د افغانانو اوبه دي چې د افغانانو لپاره آب حیات دي.
د افغان حکومت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې افغانستان د اوبو له زیرمو څخه د 23,000 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس خپل د اړتیا وړ برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي. د سلما د برېښنا د بند د رغونې چارې د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې، خو د 1950 کال د ثور له کودتا او ورپسې د جګړو له پیل سره سم دا چارې په ټپه ودرېدې. د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هند چې له افغانستان سره د څو لویو مرستندویانو له ډلې دی، د سلما بند له رغونې سره د مرستې ژمنه وکړه. د سلما بند پر رغونه 290 میلیون ډالر لګښت راځي چې هند یې له افغانستان سره د خپلو مرستو په لړ کې ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وایي د هغه هیواد جمهوري نظام اوس دومره پیاوړی شوی چې د بحرانونو مقابله کولی شي، خو په هغه هیواد کې شنونکي نظر لري چې اوس هم د هیواد مهمو چارو واک له منتخب حکومت سره نه دی. په دې رپورټ کې په پاکستان کې د جمهوریت پیاوړتیا او د بحرانونو مقابله موضوع ته کتنه شوې. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي د هیواد جمهوري نظام دومره مضبوط دی چې بحرانونه زغملی شي. دا خبره نوموړي د نوي پارلماني کال په سر کې په خپله وینا کې په داسې موقع وکړه چې د مسلم لیگ نون حکومت په لومړي ځل درې کاله پوره کړل چې د اقتداري دریم ځل دی. د نوموړي دغه بیان ته په کتو دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په پاکستان کې په رښتیا هم جمهوري نظام مضبوط دی که څنګه؟ بیا د بحرانونو په وخت مهمې فیصلې څوک کوي؟ په لاهور انسټیټیوټ آف مینجمنٹ سائنسز پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ډاکټر محمد وسیم وای چې که څه هم په پاکستان کې یو جمهوري نظام روان دی، خو بیا حکومت پورا واک نه لري.
دا څه ویل کېدی شي چې په دغه هیواد کې جمهوري نظام په دې لحاظ سره مضبوط دی چې زر یا وروستو واپس راشي او یا بیا دوام ولري. د مثال په توګه د 1915 اتیم نه تر 1999 کال پورې 14 کاله او بیا د 2003 کال نه را پدې خو د سلسله روانه ده. که څه هم پرویز مشرف د سمودې لپاره واکمن وو خو د دې باوجود پارلماني حکومت تر سره روان دي. خو دې ته پوره جمهوریت نشي ویل کېدی. دا یو داسې نظام دی چې عیني طاقت له وزیر اعظم سره دی چې منبع یې پارلمان دی. بلخوا په ستراتیژیکي معاملو کې د پوځ دخل ډیر دی چې بلا واسطه دی که هغه د فشار لابي او یا د شخصي سلا په ذریعه دی.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپور ریټائرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود په دې نظر دی چې د پاکستان په جمهوری نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې دي. دی وایي د پاکستان خارجه، دفاعي او امنیتي پالیسیانو باندې د پوځ اثر تر ډېره حده دی. خو دې ته هم باید وکتل شي چې په ملک کې بحران څه قسمه دی.
زما په فکر که فرض کا فوز مطمئن نه دی او حالات هم ښه نه دي نو بیا خو جمهوریت دومره مضبوط نه دی. خو که بحران داسې وي لکه عمران خان د دې لپاره احتجاج کوي چې جمهوریت قوي شي او وایي چې په انتخاباتو کې ټګي شوې وه، نو دې ته په کتو سره کېدای شي د هیواد حکومت او جمهوریت د دې لایق وي چې د دغه بحران په وړاندې ټینګ ولاړ پاتې شي. خو که په دې کې له دوی سره نور قوتونه هم شامل شي نو بیا به ورته ګرانه شي.
بلخوا
د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي چې که څه هم پاکستان وخت په وخت له سیاسي بحرانونو سره مخامخ شوی دی خو بیا هم هلته اوس جمهوري نظام وده مومي.
یقیناً ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ جمہوریت کو کم وقت ملا،
یقیناً پیودا سی ٹولن کی چیری چی جمہوریت ڈیر وقت نہ دی ورکل سوئے، حل تا سیاسی جماعتنا او سیاست دو دی ورکول ادارے پا پورا ڈول ودن سی کولے. خو د پاکستان د ولس له جمهوریت سره ژمنتیا ډیره کلکه پاتې سوې ده. زموږ جمهوری ادارې طاقت حاصلوي. نو که د بحرانونو خبره کوي، د جمهوریت په اړه د ولس جذبه تل مخې ته راځي.
د پرویز رشید په خبره پاکستان هغه سیمه ده چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې له تیرو دیرشو کالو نه زیاتې مودې راهیسې حالات خراب دي او اثر یې پر پاکستان هم پرېوتې دي. نو په داسې شخړه ځپلې سیمه کې د هغو ادارو د فیصلو اهمیت زیات شي چې په دغه جنګ کې برخه اخلي. یاد دی وی چې د پاکستان په 98 کلن تاریخ کې سباندې دیرش کاله پوز یا پوزی مشرانو حکومت کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی ویلی په اسلام آباد په اسلام کې پر ښځو د تشدد هیڅ اجازت نشته. نوموړي تیر مازیګر له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته پکار دي چې پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کړي دي چې څو ورځې مخکې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویل خاوند اجازت لري چې خپله ښځه ووهي. په امیر ساحل له طاهر اشرفي نه پوښتنه کړې چې په اسلامي نظریاتی کونسل کې د قوانینو لپاره مسوده څنګه جوړیږي یا پر قانونی مسودو بحث څنګه کیږي؟
پر مسودو بحث کیږي چې پکې د کونسل غړي خپل نظرونه ورکوي. تر دې وروسته چې یو مسوده مرتب شي نو بیا اړوند ادارې یا وزارت ته استول کیږي. په خوا به د مذهبي چارو وزارت ته تیارې مسوده استول کیدی، اوس د قانون وزارت ته لیږل کیږي.
نو اشرفی صاحب، آیا د نظریاتی کونسل د غونډو په باس کې هر غړی خپل نظر ورکوي او آیا د هر غړی نظر منل کیږي او که څنګه؟ رائے یا نظر د ټولو اوریدل کیږي، خو وروستۍ پریکړه د اسلامي نظریاتی کونسل چیرمین کوي. کله غړی اختلاف کوي کله نه کوي، نو رائے له ټولو اخیستل کیږي. له چیرمین سره دومره اختیار نشته چې خپل نظر په نورو وتپي، هغه باید د اکثریت رائے ومني.
څو ورځې مخکې اسلامي نظریاتي کونسل وویل میړه یا خاوند خپله ښځه وهلی شي. پر دې په رسنیو کې ډېر بحث وشو. د اسلام له نظره د دې سپیناوی کله ګراته وکړئ؟
زما په نظر دا بحث له وخت مخکې دی. په پاکستان کې دا لویه مسله ده چې پر ښځو تشدد کیږي، نو د دې مخنیوي لارې چارې مهمې دي. نو کونسل د دې پر ځای چې پر دې خبرې وکړي چې آیا خاوند خپله ښځه وهلی شي یا نه، باید پر ښځو د تشدد مسلې هواري په اړه خپل نظر ورکړي. اسلام قطعاً پر ښځو د تشدد اجازت نه ورکوي.
حافظ طاهر محمود اشرفي صاحب، تاسو د اسلامي نظریاتي کونسل یو غړی یا رکن په توګه کار کاوه، په دې شورا کې درته تر ټولو لویه نیمګړتیا څه ښکاري؟ دسمه ده چې اسلامي نظریاتي کونسل ته یو شمیر نوي کسان ورغلي دي خو اوسنۍ حالات ته په کتو ک کونسل ته داسي غړي ور نو استل شي چې له اوسنۍ اثر هم خبر وي او په دین هم پوه وي نو تر هغه د کونسل موثریت یا افادیت راته نخکاری
تاسو د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی سره د مشال ریډیو مرکه واوریدله. د مدني ټولنې فعالان او د ښځو حقونو لپاره کارکونکي تنظیمونه وایي حکومتونه د دې ذمہوار دي چې ښځو ته د هغوی حقونه ورکول باوري کړي. د تیر ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته ویل حکومتونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د ښځو حقونه خوندي وساتي. تفصیل زلان یوسفزی راکوي.
د ښځو د حقونو په اړه یو ورځنۍ غونډه کې ګډونوال د قبایلي سیمو د مدني ټولنو د اتحادیې مشر زر علي افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو سره د زور زیاتی پیښې په انفرادي او د کورونو په کچه کیږي خو د ښځو د حقونو د پښو لاندې کېدو ذمہ دار حکومت دی.
کفاټا کې وګورو نو هیڅ قسمه داسې یو محکمه نشته چې یعنې پاغې کې څه کمیشن وي د ښځو د حقوقو خبره پکې کیږي. نو حکومت سیریس نه دی، سټیټ ریاست سیریس نه دی. ښځو باندې تشدد چې دی دا زیات تره د ډومیسټک نه بلکې زم چې ریاستي تشدد دی.
صوبائی اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې د ښځو د حقونو لپاره د قانون سازۍ ترڅنګ د کورونو په کچا د هغوی د حقونو خیال ساتل پکار دي.
ښځو سره دلته امتیازي سلوک کیږي او هغه کې زیات کردار زموږ د خپل اټیچیوډز او د ریویو دی. ټول نه اوله خبره خدای راځي مونږ د خپل ریویو ټکو مونږ د دې ابتدا د خپل کورنو چې مونږ خځې د کور د معاملاتو په چلولو کې هغه مونږ د فیصله سازۍ په عمل کې مونږ هغه ته کردار ورکو هغه خپل کردار لوبوي او بیا سره سره مونږه په غیر لپاره داسې قانون سازیانه وشي چې هغه خزه مین پولیټیکل سټریم مین لائن تروزی هغه خپل کردار لوبوي.
چارسده کې د خزو د حقونو لپاره کار کوونکې سمینا ناز وایي چې د خزو د حقونو د خوندي کولو لپاره تر ټولو اول په سړو کې پوهه ته اړتیا ده.
کار په سړی باندې پکار دی، سړی اویر شي، سړی ته پته ولګي چې ما کور کې کومه خزه ده، ما خور ده، مور ده، لور ده، هر څه چې دی هغه څه څه حق دی. خزه په خپل لګ زړه کې ډاډه شي، هغه په خپل قدم وجود کې خودي سره سره په خوزم په کار پکار دی، ځکه چې ډېرې خزې یریږي، هغه اسم نشي کولی، هغه کول غواړي اسم نشي کولی. نو د اویرنس پکار دی، د خزو سره دواړو پکار دی.
د غونډې ګډونوالو له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د خزو د حقونو لپاره د نوي قانونونو جوړولو وړاندې د موجوده قانونونه عملي کړي شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګهړې خبرونه.
تاسو مشال ویډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې یو وار بیا لنډ خبرونه له شاهین بنیري نه اورو.
مشهدی وخمن خبرونه د پاکستان او وفاقي حکومت ویان پرویز رشید ویلی دی په تورخم دروازه د محدودیتونو مخه یوازې د واستوالو د تګ راتګ مخنیوي دی. د جون د وړمبه نیټه راهیسې پاکستان له افغانستان او ورتلونکو ټولو کسانو لپاره د سفری اسناد لرلو شرط لازمی کړی دی. په اسلام آباد کې خصوصي عدالت د حج په چارو کې د درغلۍ په مقدمه کې د پاکستان د مذهبي چارو پخوانی وزیر احمد سعید کاظمی ته د 14 کاله بند سزا ورولې ده. دا خیبر پختونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم د خپلو غوښتنو په حق کې د احتجاج په توګه د نن څخه د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د کار بندیز اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو او کالجونو استادانو هم نن د پېښور پرسلب مخې ته د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د 800 استادانو د ترقی وخت پوره شوی دی او د دوی غوښتنې دې ومنل شي. دا پاکستان د علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی ویلی دی اسلام هیڅکله پر ښځو د تشدد کولو اجازه نه ورکوي. سور زمخ کې اسلامي نظریاتي کونسل ویلی وو چې خاوند ته حق لري چې خپل ښځه ووهي. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي پاکستان د افغان طالبانو یا حقانی وسلواله شبکې پر ضد د پام وړ اقدامات نه دي کړي. دا خبره وزارت د نړیوال ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې کړې ده. دا ملګرو ملتونو یو راپور وایي اسلامي دولت مستواره ډله یوې داسې مرحلې ته رسېدلې چې په شام او عراق کې د خپل کنټرول لاندې سیمو بهر هم په ملکي وګړو بریدونه کوي. د تیل پیدا کوونکو هیوادونو ټولنه او پیک د تیلو بایو نړیوال بازار ته د دې رسد د منظمولو په اړه موافقې ته نه ده رسیدلې. تیره ورځ په ویانا کې تر غونډې وروسته او پیک په یو بیان کې ویلي د غړو هیوادونو وزیرانو ټینګار کړی چې ټول باید د یو باثباته بازار لپاره کار وکړي خو څه خاص ژمنې نه دي کړې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږه امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحه میرزاده، شاهین بونیری او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپور ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. ته الله پامن.